آزاده په څپو کې
در امواج آزادی.
روسیه به د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. دا مسله دلته د آزادی په څپو کې پروګرام کې له میلمنو سره چېړم. احمد شیبریم هرکلی مو کوم. د ماسکو له لوري په کابل کې د واکمنو طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو سوال وروسته تر دې مطرح شو چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سه شنبه د می پاته وشتمه د ازبکستان د سفر پر مهال وویل چې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره د اړیکو جوړېدل یو اړتیا ده.
په افغانستان کې ستونزې شته، دا ستونزې ښکاره دي، هر څوک پرې پوهیږي. له اوسني حکومت سره د اړیکو د جوړولو څرنګوالی بله پوښتنه ده، خو دا اړیکې باید په یو نه یو ډول جوړ شي. طالبان هغه خلک دي چې هیواد په واک کې دی، د دې هیواد ټوله خاوره د دوی په لاس کې ده. دوی نن په افغانستان کې واکمنان دي او موږ باید په واقعیت سترګې پټې نه کړو.
تر دې څرګندونو دوې ورځې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف خبر ورکړی و چې د روسیې عدلیې وزارت او د بهرنیو چارو وزارت ولسمشر پوتین ته راپور ورکړی چې د روسیې د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو نومونه حذف کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم ویلي دي چې طالبان په افغانستان کې اصلي قدرت دی او له تور لیست څخه د طالبانو د نومونو احتمالي ایستل د درک وړ واقعیت دی. روسیې له څه باندې شل کلونو راهیسې، یعنی له 2003 کال را په دې خوا، طالبان د ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان کربی د سیشن بی پورس د می پاته ویشتم وویل چې د تروریستي ډلو له لیست څخه د طالبانو د نومونو د ایستلو او د دغې ډلې د احتمالي رسمیت پیژندنې په اړه د ماسکو هڅه کېدی چې نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. شغلی کربی زیاته کړه چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. طالبانو د چهارشنبه پورس په یوه اعلامیه کې د روسي چارواکو تازه څرګندونې وستایلې او ویل چې د متقابل درناوي او مشترکو مصالحو پر بنسټ د دواړو ولسونو د ګټو د خوندیتوب په هدف د مثبتو اړیکو د لا پراختیا په تړاو جدي سیاسي عزم لري. د افغانستان په برخه کې د روسیې سیاست په تیرو نږدې دریو کلونو کې چې طالبان واکمنان شوي دي باثباته نه ښکاري. روسیې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د طالبانو هرکلی وکړ، خپل سفارت په کابل کې بند نه کړ، داسې انګیرله چې امریکایي ځواکونه وتلي میدان ورته خالي شوی. خو د 2023 کال په سپتمبر کې چې کله په کابل کې د روسیې له سفارت سره ځان وژونکی برید وشو او د سفارت دوه کارکوونکي پکې ووژل شول، روسیه بیرته دوه زړه شوه او د ګډو ګټو د هیوادو په څو غونډو کې چارواکو د افغانستان امنیت ته اندېښنې څرګندې کړې. تازه د روسیې د ولسمشر او بهرنیو چارو د وزیر تر څرګندونو وروسته د می په 13 د روسیې د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر اندری رودینکو څخه چې کله په ماسکو کې د خبري غونډې پر مهال پوښتنه وشوه چې د طالبانو حکومت ته له شرط پرته په رسمیت وپیژني، هغه وویل چې زموږ پخوانی شرط دا دی چې ټول شموله حکومت په افغانستان کې جوړ شي. راوشم د بحث میلمنو ته. تر دې دمه د پانتون استاد او د چارو کتونکو اسحاق اتمر په خبرونه کې را سره دی. اتمر صاحب، خبرونه ته شرغلی، څه فکر کوئ چې ماسکو به د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني؟
مننه شیخ صاحب، تاسو محترم اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. دا نو اوس ډیر وختي دی چې سړی دا قضاوت وکړي چې روسیه به د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني او که نه. لیکن د افغانستان ګاونډي هیوادونه کوم چې دي، یا روسیه دی یا چین دی یا مثلا ایران دی یا نور هیوادونه داسې دي د منځنۍ آسیا، دوی مجبور دي چې طالبان سره نږدې روابط ولري. ځکه دوی اول خدا فکر کوي که څومره دوی لرې کېږي نو طالبان احتمالاً چې غرب خوا ته نږدې کېږي او امریکا ته نږدې کېږي، امریکایانو هم د دغه فرصت نه دوی استفاده کوي چې دوی د خپل ګاونډي هیوادونو ته ډېر نږدې نه شي. نو ځکه روسیه او چین او ایران دوی غواړي چې طالبانو سره همیشه ښه روابط ولري، مثبت تعامل ولري دوی سره او په یو راشه درشه کې. لیکن د پوتین خبره خو تاسې واورېده چې طالبان هم یو واقعیت دی، اوس یو حاکمیت دی په افغانستان کې. او بله خبره دا ده چې مشکلات شته په افغانستان کې، د همشمول حکومت غوښتنه وکړه نور دغسې د بشري حقوقو مسایل دی، د ښځو د کار او د تعلیم مسله ده، چې دا د افغانستان هم ګاونډي هیوادونو ته او هم نړیوالو ته هم خپل افغانانو ته دغه موارد ډېر مهم دي.
اتمر صاحب وبخښئ، که څه هم تاسو دا خبره کوله چې لا هم وار له مخه دی، خو ځینې کتونکي په دې باور دي چې روسان غواړي له دغې خلا نه استفاده وکړي چې د ناټو او امریکا قواوې په افغانستان کې نشته، او دلته د پښې ځای پیدا کړي او له افغانستان سره روابط پیاوړي کړي. لیکن په ورته وخت کې د روسانو لپاره دا ګرانه نه ده چې دلته دا حکومت نورو هیوادونو په رسمیت پیژندلی نه وي او دوی ورسره روابط ډېر نشتي کړي؟
بالکل همدغسې دی. نو ځکه زه په دې باور یم چې تر څو پورې چې یو عمومي تفاهم رامنځته نه شي، یا حداقل د سیمې هیوادونه یا مثلا د منځنۍ آسیا هیوادونه یا بل عربي طالبانو ته نږدې هیوادونه دوی لومړی طالبان په رسمیت وپېژني، بیا دا امکان پیدا کېږي چې روسیه وپېژني. اما روسیه به هېڅکله اولنی هېواد نه وي، ځکه روسیه نور نړۍ سره تعهدات لري، هغوی سره تعامل لري، هغوی سره رسمي اړیکې لري، ډیپلوماتیک. بیا روسیه په خپل سر او په یوازې توګه دا کار نشي کولی.
اتمر صاحب وبخښئ، که روسیه یوازې سربندې دا کار نشي کولی او له نورو سره روابط لري او اړیکې لري، خو طبیعي خبره ده هر هیواد له نورو هیوادونو سره روابط لري، اړیکې لري، نو هغوی به څرنګه یا بل هیواد به څرنګه دا جرأت کوي چې لومړی را وړاندې شي او د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني؟
زما ارزو چې یو عمومي تفاهم، یعنی اول خو که موږ وګورو په دغه ټولو غونډو کې کوم چې په سیمه کې د طالبانو د وخت نه مخکې ترسره شوي وو، په هغې کې که ستاسو په یاد وي دا تریویکا پلاس و، په دغو غونډو کې هلته ویل شوي چې هېڅ هېواد به، یعنې د دغه غونډې هېواد ګډونوال به د طالبانو په نوم حکومت په رسمیت نه پېژني، او دا د خپله د امریکا او د طالبانو تر منځ هم دا خبره وه. خو په هر صورت اوس واقعیت بل شی دی، لیکن تر څو پورې چې په هغه برخه کې یو بدلون نه وي راغلی، زه البته دا زما شخصي نظر دی چې روسیه به لومړی هیواد نه وي چې طالبان په رسمیت وپېژني، لیکن روابط او مناسبات به د نورو هیوادونو نه نژدې طالبانو سره ځکه لري، یو خو که طالبان لرې کېږي د دوی ګډو ته تاوان دی، بل دا چې دوی نژدې طالبانو سره کار وکړي چې نور هغه هیوادونه چې لکه امریکا او د امریکا ملګري هیوادونه دي، چې هغوی دغه میدان د دوی نه مخکې تر مخکې نه ونه ګټي، دوی طالبانو سره نژدې پاتې کېږي.
مننه. د سیاسي چارو کتونکی او په ماسکو کې پخوانی ډیپلومات غوث جانباز هم په خبرونه کې راسره شو. جانباز صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. څرنګه تاسو څه اټکل کوئ، ماسکو به د طالبان حکومت په رسمیت وپېژني؟
سلام راشه بس تاسو ته او ټول هغه دوستان چې موږ ویني او اوري. زه نه پوهیږم چې دا کار به څه وخت دقیقا وشي، خو دغه نن ما یواده یو نړپوري چارواکي مصاحبه د روسیې البته او یو پخواني ډیپلومات د روسیې په رسنیو کې واورېده چې هغې وویلې چې دغه پروسه پیل شوې ده او پیل شوې پخوا، حتی په هماغه د 2018 کال د اګست نه راشروع شوې ده. هغه په دې مانا چې کله چې روسیې خپل سفارت په افغانستان کې پرېښود او کله چې د افغانستان سفارت په ماسکو کې چې زه یو غلی وم هغه هم تسلیم کړ طالبانو ته، نو دا پروسه ورځ تر بلې خپرېده او خورېده. تاسو ولیدل چې مختلف تعاملونه د روسیې او د طالبانو ترمنځ ورسره بل کېدل، سیاسي تعاملات، حتی اقتصادي. ان تر دې وشو چې په مسکو سفارت کې د طالبانو د ډلې نظامي آتشه هم په کار پیل وکړه. دا په دې معنی ده چې اړیکې خورا د فاکتو اړیکې خورا پراخې دي، او هغه څه چې موږ د پردې په مخ کورو کېدای شي د پردې شاته به دا اړیکې لا نورې هم ژورې او پراخې وسي. اوس دا پوښتنه چې آیا روسیه به لومړنی هېواد اوسېږي یا به دوم هېواد اوسېږي یا به درېیم، د دې پوښتنې ځواب دفتا ورکول ډېر مشکل دی. خو زه داسې فکر کوم د ښاغلي پوتین د خبرو په تړاو او د هغې او همداراز د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خبرو په امتداد دونه ویلی شم چې دوی هر هغه اقدام که هغه د لس نه د وتلو په ارتباط اوسېږي یا د آینده د رسمیت پیژندنه اوسېږي، دغه کارونه دا اقدامات به دوی دغه د افغانستان ګاونډیو سره او د منطقې هېوادو سره وکړي. دا هغه څرګندونې وې چې ښاغلي پوتین او لاوروف په پاشکن کې په مطبوعاتي کنفرانس کې وکړي. نو زه داسې فکر کوم چې کېدای شي یو هېواد به مخته نه شي که چیرې شرایط دې ته فراهم شي او داسې یو وضعیت رامنځته شي سیاسي، نو دا یو مشترک اقدام به اوسېږي چې دا هېوادونه.
جان باسب، ستاسو خبره په دغه برخه کې اتمر صاحب له خبرې سره یو ډول ده چې روسیه به اول نه وي او یا به مشترک ډول باندې دا کار وکړي، لیکن بل لور ته که چېرته دغه مسلې ته یو څه دقت وکړو، د روسانو روابط له طالبانو سره له پایله یو ډول نه دي. مثلا په 2003 کال کې د دوی حکومت د طالبانو ډله په تور لیست کې شامل کړه، بیا وروسته روابط بیخي قطع وو تر هغه پورې چې په 2010 کال کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال نیکلسن له بی بی سی سره په ځانګړې مرکه کې دا خبره وکړه چې طالبانو ته د روسي اصلي رسی شي. له دې وروسته بیا چې د سولې خبرې یو څه ګړندې شوې، ماسکو د طالبانو کوربه شو، اما وروسته تر دې چې طالبانو واک په لاس کې واخیست، بیا دوی انتقادونه کړي دي. د ټول شمول حکومت غوښتنه یې کړې ده چې طالبانو په حساب برابر نه ده، او دا ویل دي چې په افغانستان کې ترهګر ډلې دي منځنۍ آسیا ته نفوذ کوي، او دا ته تورې پوری کړې ده چې له افغانستانه یو ډول غیر مستقیم دا تور پوری کړی دی چې یو ډول له دوی سره مرسته کیږي. بیا بل ورس بیرته د روسانو رابط له طالبان سره اوس به تر شي، فکر نه کوي چې یو رقم یو ډول لوړی ژوري دی په دې روابطو کې؟
تاسو خبر زاید هغه شی بل خو زه د څه وایم چې تر دې وخت کې چې هم دا اوس هم د غلړی ادامه ولري چې مسکو د طالبانو په اړه هغه پخوانی آزمایل شوی سیاست چې د تورې او د کلچې په نامه یادیږي هغې نه استفاده کوله. د یو خوا سیاسي تعاملاتو طالبانو ته ویل چې دوی د افغانستان ځمکنی واقعیت دی، دوی بشپړ حاکمیت رامنځته کړی دی او داسې نورې خبرې، او دوی سره باید تعامل وشي یا دوی بدیل نه لري. خبرې موږ تاسو وار په وار اورېدلې دوی د لوړپوړو چارواکو مخصوصا د زمیر کابل په وخت کې ستاسو پام شوی چې بالکل ستاسو دا خپله په بار بار نشر کړي دي. د دوی امنیتي نظامي چارواکو دې ټکو ته اشاره کوله چې د افغانستان نه منځنۍ آسیا ته د روسیې ستراتیژیکو منافعو ته تهدید وجود لري. سرګی لاوروف مثلا دا وویلي چې د منځنۍ ختیځ نه افغانستان ته داعشان راواردېږي، او تاسو ولیدل چې وار وار مثلا تاجکستان خپله نارامي یا نگرانی خودله، او هلته وار په وار د روسیې په شتون کې د روسیې سره ګډ تطبیقات کېدل، پولې لا نورې هم ټینګېدلې، او د روسیې چارواکو هغه د ډله ییز قرارداد امنیتي د هغې لوړپوړو تر لویې رسیزې پورې دا ویلې چې د افغانستان نه خطرات شته دي، تهدیدونه شته دي، او د مخدره موادو ته هم وار په وار اشاره کوله. خو په بطن کې په ټولیزه توګه سیاسي تعامل هغه کوم سیاسي چلند چې روسیې درلوده داسې ښکاري چې هغې کړنلارې نن سبا دغه بین ملي اجندا ته په کتو، بین ملي وضعیت ته په کتو، هغه تقابل چې روسیه مثلا دغه نن سبا او سره په دربي هوا د سره ناتو سره مخ ده دا چې د alternator چې دا استقامت کې خپل سیاست فعال کی او انټر دی چې اوس هغه د لوړ چارواکي کې ته اشاره کوي چې روسته چې د دې اشاره کوي چې دوی به د تور لیست نه راباسي او ځینې چارواکي انداوي چې بل مرحله به رسمیت پیژندلو وسی کې البته دا احتمالات دي خو هغه څه چې ارتباط لري د تور لیست سره راوستل دا فکر کوم چې
مانه جان باسب اتمر صاحب ستاسو په باور دا د تور لیست په برخه کې که چېرته روسانو غوښتي سوار لوره د طالبانو ډله له تور لیست څخه راوباسي ممکنه نه و چې دستي اعلان وکړي لکه قزاقستان چې دا کار وکړو دوی ولې دا مسله ځنډنې کړې ده یعنی یو ځل اعلان کوي او یو ځل خارجه وزیر دا خبره کوي بیا زمیر کابلوف ته اشاره کوي بیا په یو ډول ولادیمیر پوتین ته اشاره کوي او چې احتمالا به دا کار وکړو ولې د فتن اقدام نه کوي
دوی ګوري چې د طالبانو اول خو د طالبانو د حکومت دوی ارزونه کوي په عین وخت کې چې دوی څنګه عمل کوي د خلکو سره هغه تعهداتو باندې چې دوی پخوا د هغه لوس کړی و همسرګانو سره نړیوالو سره په هغه باندې ولاړ دي که نه دي دا خو یو تشویش هم دی لکه چې مخکې جان باسته ویلې یعنی کله چې دغه نظامي تمرینات د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د روسانو همکارۍ سره دغه ترسره شو د دې یوازینی علت د افغانستان ځینې دغه امنیتي تهدیدونه و اوس هم روسان په دې برخه کې ډېر محتاط دي روس چې طالبانو سره نږدې دی یا دوی سره خپل نظر کې تقریبا ډېر نږدې پاتې شوی دا په دې معنا نه دی چې طالبان د دوی خوښېږي بلکه دا د روسیې یو مجبوریت دی چې هغه ګوري چې بالاخره بل قدم د طالبان څه شی دی یعنې طالبان په سیمه کې څه کوي تر اوسه پورې دغه تضمین یا دغه اطمینان روسان نه لري برای چې روسان نه لري ایران هم نه لري تاسو ګوري ایران اوس دیوار د افغانستان و ایران ترمنځ سیمتي دیوارونه جوړوي او همدغسې د سرحداتو مسله د منځنۍ آسیا هیوادونه دا ډېر جدي حتی دغه افغانانو تګ راتګ په ډېر مشکل منځنۍ آسیا ته ترسره کیږي یعنی ویزا دومره اسانه نه دی او افغانانو ته خو بیخي نه ورکول کیږي دا ټول هغه معیارونه دي چې د دغه هیوادونو د روابطو اساس جوړولی شي یا سړی په دې باندې قضاوت کولی شي نو د روسیې یا د منځنۍ آسیا هیوادونو کوم نظر چې دی دا د مجبوریت نظر دی او دوی غواړي چې په دغه برخه کې یو خو طالبان قدم په قدم تر خپل نظر لاندې وڅاري چې دوی په رښتیا همدا څه چې وایي همدغسې عمل کوي یا دې شاته کوم بل برنامه شته نو روسان زه داسې فکر کوم چې دغه ټول مشوقونه دي یعنی تقریبا دا طالبانو ته وایي چې یعنې زه دې ته حاضرم یم چې تاسو نومونه د تور لیست نه ځینې وباسم یا مثلا دې ته چمتو یم چې تاسو سره تاسو په رسمیت وپېژنم لیکن که تاسو دغه کارونه وکړي یا دا چې دغه تضمین موږ ته راکوي چې تاسو غربي هیوادونو ته امریکا ته بیا د بیرته راتګ امکانات نه برابروي تر اوسه پورې په دغه برخه کې دوی هغه اعتماد و اطمینان ترلاسه کړی نه دی
مننه اتمر صاحب
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
د فیسبوک له لارې ځینو اوریدونکو خپل پیغامونه را سره شریک کړی دی. اکرام خان لیکلی دی چې د طالبان حکومت باید په خواله نورو هیوادونو په رسمیت پیژندلی وای او باید ټولې وپیژني. حاجي علي کوزای بیا وایي چې واحد حکومت ته باید په رسمیت وپیژندل شي. د فیسبوک له لارې ځینو اوریدونکو سلامونه راته استولی دي. عبدالغفار، آشور زیبا او محمد حنیف، د دوی هم وعلیکم السلام. د خبرونې په پیل کې چې مو کوم سلام تاسو ته ویلی دی هغه د ټولو لپاره دی. یو اوریدونکی هم د واټساپ له لارې را سره دی، د دوی نظر به هم را واخلو. مهرباني وکړئ ظریف سپوک پروګرام دی.
سلام شبر صاحب، تاسو سلامونه تاسو ته اوریدونکو سلامونه. حمید الرحمن زوکم د محل د ایران هیواد څخه.
او شو راغلی، مهرباني.
باید دل شوی کچیر طالبانو اوله پر شومځي خلاص کړی وای نو ټول نړۍ به پر رسمیت پیژندلې وای. وصل د خند چولېدلې دي د شونځي په باره کې ولېدلې دي. زما په فکر چې کچیر طالبان د هنن شونځي خلاصې ټول وادونه به پر رسمیت پیژنل کې ایران لکه پاکستان روسیا ځینې وادونه به ان شاء الله پر رسمیت پیژني. او د افغانستان د بهرنوي چارو پر وزیر مو دا غږ دی چې کوم افغانان دلته په ایران کې میشته شبر صاحب وضعیت ته ابراهیم رئیسی چې تللې دي د دنیا څخه وضعیت په ایران کې د افغانانو ډیر خراب شوی دی. تبه ور وکړه چې هر شپه په ډلو ډلو افغانان ګری افغانستان ته استي. افغانستان کې د یو من فلمیټر په هم نه پیدا کیږي. د سمدا خواهش خواسي چې لازم ژغ غواړي د ایران بهرنوي چارو سره خبري وکړي چې مثال لازم ژغ افغانان ما زیات کوي. تاسو باور وکړي چې شبر صبر شپه مش بده ځکه بيديرو چالتو سپيام خوونه کې
ډیره مننه چې تاسو په خبرونه کې برخه واخیسته. تاسو هم دغه موضوع چې په ایران کې د افغان کډوالو ژوند سخت شوی دی دا به که خدای کول د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې د یو راپور په شکل باندې راوخلو او بیا به له مسؤولو کسانو سره هم شریک کړو، ځکه چې دا مهمه مسله ده. په ایران کې په میلیونونو افغانان ژوند کوي او تاسو دغه موضوع هم دغه کوم ټکی چې مو اشاره وکړه چې د مکتبونو مسله ده، دا واقعا ډیره زیاته مهمه مسله ده. په نړۍ کې هم د بشری حقوقو ډلې نور هیوادونه هر یو هم دا خبره کوي چې څنګه یو هیواد پر رسمیت پیژنو چالته د نجونو مکتبونه باندې. او دا هیوادونه خصوصا په هیوادونو کې چې د انتخاباتو لاله یو څوک واکمن کیږي هغه حتی لاسونه تړل کیږي چې د یو هیواد پر رسمیت پیژنو چالته د نجونو مکتبونه باندې، ځکه چې د خپل خاورې دننه خلک ورته وایي چې دا کار دی ولې کړی دی. په هر حال بیرته اکمر صاحب کتا ستاره شو له جانباز صاحب سره مو رابطه قطع شوه ده. څه فکر کوي چې روسان څنګه دغه د انجونو د مکتب مسله ډیره واضح نه یادوي؟
دا خو یو ضروری خبره ده، ځکه که روسان دا خبره نه یادوي یا نور د خوځو مسله یا د مشمول حکومت مسله، دا خو بیا خپل اعتبار په نړۍ کې او خپل افغانانو ته د لاسه ورکوي. دا یو حتمي مسله ده چې افغانان به دا خبره هیچ چا سره ونه مني چې دوی جنوبیانو ته اجازه ورنه کړي چې دوی سبق ووایي او ښوونځي ته ولاړ شي. نو په هر صورت د روسانو برخورد د دوی اوس وخت کې د خپل د ګټو دپاره ډېر دی نسبت بشري حقوقو ته یا نسبت مثلا د ښځو حقوقو ته یا د ښځو تعلیم ته یا مشمول حکومت ته. دوی په لومړیتوب کې خپل ګټې مهمې ګڼي چې اوس وخت کې دغه ارتباطات دوی ساتي. بل خبره دا ده چې زمونږ بل دوست پوښتنه وکړه چې په رسمیت باید وپېژندل شي. یعنی اوس هم دغه خبره طالبانو پورې مربوط ده. یعنی زه داسې فکر کوم چې هر افغان په دې باندې خوشحاله دی چې دغه هیواد په نړۍ کې یو په رسمیت پیژندلی یو هیواد دی. د هغه تعامل نړیوالو سره ښیي، هغه په ښه اقتصاد باندې ولاړ دی، هغه خلک هلته خوندي ژوند لري، د خلکو اقتصاد کې تغییر راشي. دا هغه ارزوګانې دي، دغه هیلې دي چې ټول افغانان خپل وطن دپاره لري. دا نو اوس حکومتداري طالبانو په لاس کې دی چې دوی څنګه کولی شي چې دغه امکانات برابر کړي. او که دوی یوازې په دغه خبره ټینګ دي او خپل په اصطلاح محدود فکر باندې دوی روان دی په دغه پیړۍ کې چې اوس دغه افکار ډیر د منلو نه دی، نه افغانانو ته او نه نړۍ ته. نو دا به هم ژوند دی دوی دپاره سخت شي، هم به د ټولو افغانانو دپاره سخت شي، ځکه په دغه افکارو سره نه افغانان دوی سره راځي دی او نه ګاونډي هیوادونه او نه نړیوال.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
پی واوریدونکو را سره دا به راوخلو. بیا به بیرته د خبرونې اصلي موضوع ته راوګرځو چې ماسکو به د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني او کنه. مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست.
السلام علیکم شبار صاحب، تاسو ته او تاسو ملمنو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، شو راخلی
مخنا نائب اختیار ام د شندن دانی ویل شبار صاحب چې روسیې باید د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني، باید چې موږ اړتیا ورلرو، روسیه هم ورته اړتیا لري، نو دا خو باید په رسمیت وپیژني.
مخکې تاسو د اتمر صاحب خبرې واورېدې، هغه ویل چې ځینې کارونه باید طالبان هم ترسره کړي، مثلا لکه د مکتب مسله ډیره زیاته مهمه ده، یعنی تر څو پورې چې مکتبونه بند وي د نړۍ هیوادونو ته ډیره سخته کیږي چې حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه په خپل هیواد کې ورته جنجال پیدا کیږي. کېدای شي د خپل هیواد نجونې او میرمنې ورته ووایي، همغه خپل رئیس جمهور ته یا خپل واکمن ته، چې تاسو څنګه داسې حکومت په رسمیت پیژنئ چې هلته نجونې مکتب ته نشي تللی.
بار صاحب باید اسلامی امارات هم دا انجون شوندی هم خلاص کی، موږ دغه مخالفت نه کوو چې معنا په خلاص کی، او باید غرب خو هیڅ کله نه غواړي چې اسلامی امارات یا برتنیت او چې جندل کی یاده سي، نو د رسمي مخالفت هم دی کی موږ دا غواړو چې بیا هغه شوندی خلاص کی، نو دا غو تر موږ هیڅ مخالفت نه لرو او باید په رسمي توګه پیژنو.
مانه چې خبرونه کې مو برخه سره واخسته. یو بل اوریدون کوي هم دی، مهرباني وکړئ او سریب سپو پروگرام دی.
السلام علیکم شیبر صاحب او همکاران او ټول اوریدونکو سلامونه.
وعلیکم السلام.
زبردست توام چې نو زارین یم چې دا نړیوال دی ولې پر رسمیت نه پیژني، خو طالبان چې د امریکا نه لاس خلک دي نو دی ولې بیا پر رسمیت نه پیژني، خو تاسو د امریکا پر معنی نه جدل ته پر موږ باندې د تکلیف لا کده شو د پر معنی د امریکا نه وایي چې دلته مکتبونه لاس لکه تاریخ چې د امریکا نه وایي دلته تاریخ خو سره دی، لکه نور چې زور زله مې پر ولست روان کړی د محصولات شهرنی اخلي، خو دا په اسلام کې دا محصولات جواز لري چې باید نواخلي، خو دا ټول حرام شی دی. امریکا ته 30 میلیونه ډالر ورته را روان دي، بلته اصلي دا حرام نه دي. دا
نو وبخشي تاسو په څه حساب وایئ چې امریکا ورته وایي چې مکتبونه مخلاصوي؟ دغه پرون هم د امریکا د سپین ماړی د ملي امنیت صلاحکار جان کربی وویل چې یو ډیر لوی مشکل چې تر اوسه پورې د طالبانو د رسمي پیژندلو په مخ کې خنډ دی، هغه د نجونو مکتبونه دي.
بار صاحب زبردار توام چې دا خو یو مخیله که پنجابیان دوه مخی سیاست چلوي، هلته مخامخ په خوله وایي چې مکتبونه جیله سیاسي امریکا غواړي او پاکستان غواړي چې افغانستان پرمختګ ونه کړي او ګرد عمر تر نړۍ شاته پاتې شي.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. اتمر صاحب، د دغه اوریدونکو د سوال او نظر په برخه کې که ستاسو نظر په لنډو واخلم، د دې شک تیوري په افغانانو کې ډیره پیاوړې نه ده او هر وخت پیاوړې نه وي؟
یقینا هم دغه څه ده. بل خبره دا ده چې دغه زبر ځواکونه یا قوي هیوادونه، هغه رقابتونه چې دوی هغه هیوادونه چې دوی رقابتونه لري د نړۍ په کچه یا د سیمې په کچه، دوی هیڅکله دغسې سیاستونه، علني سیاستونه نه لري، ځکه ټول د دوی عکس العملي استخباراتي او ډېر عجیب و غریب دي. نو ځکه په واضح توګه یقینا یعنې د دغه ورور خبرې داسې نه دي چې سړی په کلي توګه دا رد کړي، لیکن تر یو حده پورې یعنې امریکا اوس هم هغه تعود چې مثلا د افغانستان خلکو سره امریکایانو درلوده، هغه ستراتیژیک تړون، امنیتي تړون او هغه تعودونه هغه څه شوه. یعنې بیا د دوهې په توافق کې څلور پنځه مورد او هغه توافق باندې عمل نه شو. دا څه شو؟ او بیا په دغه برخه کې اوس نو که امریکا خپل ګټې نه درلودلی نو امریکا به چور افغانستان د یاد ویستلی وی په خپله مخه وتلی وی. دا چې بایدن وایي چې موږ په افغانستان کې شکست وخوړ په دې باندې اعتراف وکړو، نو بیا چې د شکست وخوړ نو بیا څه کوي چې دلته د ښځو د مکتب سره ستا څه کار دی، د بشر د حقوق سره د څه کار دی او نور خبرې؟ او که نه چې دا کوم بله لویه لوبه ده، نو دا بېله خبره ده چې زه خو همداسې فکر کوم چې دا ټول لوبې دي او دا ټول پروژې دي او دا ټول هغه رقابتونه دي چې د دوی په سیاستونو کې
مننه. آزادۍ په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو دا ده چې آیا ماسکو به د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني او کنه. د سیاسي چارو لکتونکي او په ماسکو کې لپخاني ډیپلومات غوث جانباز سره مو رابطه بیرته ټینګه شوه. جانباز صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه د نجونو د مکتبونو مسله هم یاده شوله، آیا دا به روسانو ته ډېر لوی خنډ نه وي چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني او کنه؟ د دې لپاره چې تر اوسه پورې روسانو دا مسله جدي نه ده یاده کړې، دوی ته اهمیت نه لري.
خب روسان خو وقتاً فوقتاً دی ټینګار کوي، البته دوی هغه کړنلاره دغه څه نه ده، لکه په غربي هیوادو کې چې دا خبره ډېره مطرح ده. خو زه فکر کوم چې یو هیواد هم د افغانستان د وګړو دپاره ډېر نارام نه دي، هغه متحده ایالات دي، هغه سی فدراسیون دی، که چین دی، که ایران، دا هیوادونه. او موږ تاسو خو په کار نه ده چې ډېر سیاسي شنونکي اوسېږو چې په دې شیانو اوس په ډېر څه خاصه تقریبا 500 کلو سر خلاص دی. دا هیوادونه فقط او فقط خپل هماغه هغه ستراتیژیکې منافع فعالي او هغې دپاره ډېر په تشویش کې. کنه خو آیا دا د متحده ایالاتو چارواکي خپله ښاغلی خلیلزاد په دې نه پوهېدل چې طالبان څوک دي؟ په دې نه پوهېدل چې طالبان څه رقم ته یو ایدیولوژي مخکوم دي، د کومې لارې هغوی پلوي کوي؟ محتوا د طالبانو د هغوی د پالیسیګانو هغوی په دې شیانو پوهېږي؟ آیا په دې نه
پوهېدل جنباس سیبو بخشه نه. تاسو مهمه مسله یاد کړل چې هیوادونه د نورو هیوادونو لغه ممړه نه دي او هیڅ وخت هم د سنوي، یعنی دغه اوس د کوم هیوادونو په خپل منځونو کې سره اړیکې شیری او یا خراب دي، ټول هم د سدي. په نړیواله دوهمه جګړه کې به اوکراینای عسکر له روسي عسکر سره یو ځای په یو جبهه کې جنگیده د نازیانو پر ضد. نن روسان په اوکراین باندې بمباری کوي او اوکراینی ډرون الوتکه د روسي دننه بمباری کوي، خو د هیڅ شک نشته چې ګټې مهمې دي د هیوادونو لپاره. لیکن مشکل بیرته، فکر نه کوي چې بیا هم مشکل بیرته د خپلو افغانانو دی چې باید ستونزې په خپل حل کړي او نورو ته نه انتظار شي او نه له نورو ګیلې وکړي؟
بالکل بالکل. او ما دغه شی ونه ویلي چې موږ باید حتی د چانه انتظار وکړو، یعنې د یو د بنګلي اړیکو یو شاګرد په حیث او چې شل کاله مې په دغه د بنګلي اړیکو کې تېر کړل، زه په دې پخوا که پرې په تیوریکي پوهېدلم د پوهنتون د طریقه، اوس خو پرې بالکل داسې ملموس پوهېږم چې هیڅوک د افغانانو د اوښکو د غمه مړه نه دي او هیڅوک د افغانانو د ماشومانو د ښځو د غمه نگراني نه لري. او دا چې موږ نشو کولی خپل په هیواد همدې طالب سره او دا طالب موږ سره چې متفاوت نظریات لرو نشو کولی یو یووالي ته ورسیږو، دا زموږ لویه تاریخي سیاسي فرهنګي اجتماعي ستونزه. موږ نشو کولی چې په یو ټغر راټول شو او دغه طالب ته او دا طالب موږ ته قناعت راکړي چې موږ دغه خپل هیواد په کم تاریخ چې هغه هم هغې کې هم زموږ د پاک دین اسلام خوندي نیسي، هم زمونږ فرهنگ افغانی فرهنگ ټول اقوام زمونږ ژبه زمونږ انانات کا جرګه ده، هغه زمونږ نور فرهنگی چاری ده، هغه د مشر ټاکل دي. یعنی دې شیانو ته که موږ تمکین ونه کړو او دغه موضوع کې موږ خپله یووالی رامنځته نه کړو، خو یو ډله به یو هیواد تړلي اوسېږي، بل هېواد پسې تړلي اوسېږي، هغوی به بیا احتمال فرض بل فرض بیا راځي افغانستان ته، بیا به همدا اور بلي په افغانانو.
دا خو دی
خبره بالکل ځای ده، معقوله ده، همدغسې یو انسجام ته ضرورت دی، ولې نه پیدا
کېږي؟
مشکل
مننه جانبا صاحب. اتمر صاحب د دې جانبا صاحب تر خبرو پورې چې افغانان په خپلو کې هم دغه ستونزې او مشکلات لري او په دې کې شک نشته، ځینې نوري ګټې او منافع دي چې کله ناکله ځینې ملتونه سره یو ځای کوي او یا یې ګټې خوندي کوي. د داعش مسلې ته که څوک دقت وکړي، داعش د روسانو دښمن دی، ځکه چې په دې ماسکو په لمن کې د کاراکاس په حال کې چې کله حمله وشوه او شاوخوا یو نیم سل کسان پکې ووژل شول، دغه مسؤلیت داعش خراسان څنګه واخیست. په ایران کې په 2022 کال کې په یو زیارت کې حمله داعش خراسان مسؤلیت یې واخیست. له هغه وروسته د 6 کال په جنوري میاشت کې چې په کرمان کې د ایران 14 وشول او ځانمرګي بریدونه وشول او ډیر کسان پکې وشول شول، په لسکونو کسان داعش مسؤلیت واخیست. په ورته وخت کې پاکستان هم دا تور پوری کوي چې داعش په دې هیواد کې خونړۍ حمله کړې دي، او چین هم له داعش سره جوړ نه دی، او غربي هیوادونه هم له داعش سره جوړ نه دي، ځکه په منځني ختیځ کې هم له داعش سره ډېری حمله په داعش کړی دی او مشکلات سره لري. فکر نه کوي چې د داعش ته دښمنی نړیوال ممکن په یو ډول متحد کې چې د افغانستان ګډ غم وخوري او کنه؟
نه، زه په دې عقیده نه یم، ځکه داعش خپله د امریکایانو او د دوی د پلویانو لکه اسرائیل د دوی یو پروژه ده. د دوی تاسو ولیدل په منځني ختیځ کې د داعش په وسیله هغه باثباته عربي هیوادونه ړنګ شول، هغوی تباه شول، د هغوی ژوند له منځه ولاړل، او تر دغه ننه پورې دوی د هغه زخم نه خلاص شوي نه دي کوم چې دوی ته داعش رسولی و. بیا دغه داعش په پاکستان کې چا ورځو چا جوړ کړ. موږ تاسو ټول د دې شاهدان یو چې دغه په پاکستان کې جوړ شو، او د هغه افراطي ډلونه چې په پاکستان کې وو هغه داعش جوړ شو، او نوم یې ورته کېښود داعش خراسان. او داعش خراسان لکه چې تاسو ویلې په ایران کې عملیات وکړ، یا کوي یې پس له دې نه په افغانستان کې کوي، په منځنۍ آسیا کې کوي، حتی په مسکو کې کوي. کله چې د مسکو دغه حادثه وشو، روسانو ډېر زر دغه فکر ته تغییر ورکړ چې یعنی ګویا دغه د اوکراین د خوانه یا د امریکایانو د خوانه دغه دسیسه پلان شوی، نه دا چې د دې مرکز افغانستان یا پاکستان یا مثلا د منځنۍ آسیا هیوادونه. خو په هر صورت داعش یو استخباراتي پروژه ده، او هغه د سیمې د بې ثباته کولو دپاره ده، او دومره امکانات هم مادي هم نظامي هم لوجستیکي دا هیڅ امکان نه لري چې هغسې یو لوی استخبارات لکه د امریکا لکه د پاکستان لکه د اسرائیل چې د دې تر شا
اتمر صاحب، دا بیا هم لکه مخکې چې ما یو پوښتنه وکړله چې د شک تیوري، ځکه چې اسناد په لاس کې نشته چې ووایو چې امریکا د دوی حمایت کوي. بل لور ته کېدای شي چې امریکایان دا ووایي چې په عراق کې چې لویه برخه د عراق د خاورې داعش نیولې وه، د امریکایي ځواکونو په مرسته باندې د عراق حکومت وتوانېده چې داعش له دې سیمې پسې واخلي، او په سوریه کې هم د داعش په ضد باندې امریکایانو بیا بیا عملیات کړي دي. او که چېرته د افغانستان مسلې ته راشو، په ایران کې چې کوم عملیات شوي او دا چې پاکستان داعش حمایت کوي، دې برخې ته که راشو، په ایران کې چې کوم عملیات داعش کړي دي، هغلته د ایران د استخباراتو په وینا معلومه شوې ده چې دا داعشیان د تاجکستان دي. په روسیه کې چې کوم عملیات وکړل او خلک ونیول شول، او روسانو ویل چې دا هغه داعشیان دي چې دوی د تاجکستان دي، نو دلته هم یو سوالیه بیرته خلق شوه. یعنی له لویه سره فکر نه کوي چې د ترهګرو ډلو په برخه کې دا ګرانه ده چې څوک حکم وکړي چې د دوی شاته څوک ولاړ دي.
ګورئ، موږ دغه تاریخچه لرو. کله چې د افغانستان جهاد په دوران کې دغه ډلې ټول په پاکستان کې وي، دغه تاجکستان چې تاسو یادوئ، دغه انصار الله دغه حرکت اسلامی و دغه خبر پول په پاکستان کې موجود دی او دغه اوس هغه گروپونه دی چې د داعش په خدمت کې دی او دوی په مجموع کې دغه اسلام پاله ترهګرې ډلې چې دی دوی په یو لوی پروژکت په مجموع کې سره ګډ کار کوي. تاسې د دغه پروژو د جوړېدو نه تر دغه اوسه پورې تاسې وګورئ چې دغه ډلې څومره کافران وژلي دي او څومره مسلمانان وژلي دي. په خپل افغانستان کې که مونږ وګورو چې آیا مثلا 3000 یا 4000 امریکایی وژل سو لیکن په میلیونها افغان وژل سو. د شورویانو د یرغل په وخت کې په دغه لس کلونو کې د دوی ټول تلفات 10000 عسکر و لیکن افغانانو 2 میلیونه قربانی ورکړ او څومره مهاجر او څومره زخمي. یعنی تاسې وګورئ په عوض د دې چې که دوی هغسې یو فکر درلودی چې دوی د جهاد په نوم یا د اسلام په نوم دغه خپله مبارزه مخته وړي او هغه هدف ته رسیږي نو ولې دغه ډلې اوس په غزه کې نشته دي؟ ولې دوی د فلسطین په مسله کې هېڅ حتی لفظي انتقاد هم نه کوي؟ نو تاسې
مننه اتمر صاحب، د دې له خاطر چې بحث د داعش په خوا لاړ نه شي، البته د اوریدونکو نظر به هم راواخلم. په فیسبوک کې سپینتاج لیکلی دی تاجکستان او قرغیزستان ته داعش ولې اهمیت لري. دوی په یو بل پیغام کې لیکلی دی داعش یو نوم دی، خلک د خپل هدف لپاره استعمالوي. له دوی مننه کوم چې خپل نظریات له موږ سره شریک کړي دي. یو اوریدونکی هم راسره دی، د دوی نظر به هم له تاسو سره شریک کړم. مهرباني وکړئ ازادي په فیسبوک پروګرام دی.
السلام علیکم شه بسطا او ملمنو او ټول اوریدونکو ته کیلم احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. حاجی صاحب شرح لی. وعلیکم السلام.
مننه. موږ به د خپرونې په هکله نظر هم ورکوو. یوه پوښتنه به له اتمر صاحب وکړو. داسې روسانو د طالبانو سره له وخته څخه نږدې اړیکې درلودې، د دې موږ شهیدان یو. دا سیاست یو داسې شی ده لکه کوم چې تاسې وویل چې پخوا په اوکراین کې یو ډول حال و، اوس بل ډول حال ده. خیر، خو دته موږ په نیک نظر ګورو ځکه چې دا د افغانستان د ملت او د حکومت او د اسلامي امارت لپاره یو پرمختیا ده. ولو که د تېرې په ادارې پاتې شونې اوس هم هغه زړې نغارې ړنګوي، خپل مخالفتونه په رادیوګانو او په نورو شیانو کې څرګندوي. خیر، دا خو د دوی کار ده، هغه دورانې تېر شو. نو موږ د دې امید لرو چې که روسان چېرې طالبان په رسمیت وپېژني، دا به د ملت لپاره دا بندیزونه لري چې بانکونه به آزاد شي، تجارت به آزاد شي، دا ملت به پرمخ ولاړ شي. دا یو نیک اقدام ده. باید زړې او تېرې بدبینۍ او عقدې له منځه څخه یوسو. نو دا یو ښه کار ده. او که چېرې روسان د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني، طالبان به هم خامخا یو څه انعطاف پذیري وکړي. څه څه شانس یې نړیوالې غواړي هغه به لازم پریږدي، خاصتا د ښځو مکاتب یا نور داسې کارونه چې هغه د نړیوال سیستم سره د دوی په نیت باندې مخالف دي. او له محترم اتمر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې که چېرې روسان د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني، نور به کوم هېوادونه وي چې په پسې به امکان لري چې هغه هم د حکومتونه په حکومت په رسمیت وپېژني، لکه ایران او د منځنۍ آسیا او چین و مثلا نور پاکستان او داسې هېوادونه؟ آیا دا احتمال لري او که نه لري؟ مننه.
مننه حاجي صاحب توخی. اتمر صاحب ستاسو ځواب ورته څه دی؟
بالکل خبره همدغسې ده. یو خو موږ دا وګورو چې د روسان یا د شورویانو تاریخ په افغانستان کې څنګه دی. زموږ دغه 50 کلن بدبختي د شورویانو د لاسه دی چې دغه تر ننه پورې موږ افغانستان یو مستقل آزاد هېواد نه دی پاتې شوی. همدغه مداخله و چې د ټول نړۍ توجه افغانستان ته جذب کړ او همدغه رقابتونه و چې افغانستان دغه ته را ورسول. من نه دا په دې معنا نه دی چې که شورویانو موږ ته بربادی راوسته نو امریکایان هم ته نیکمرغی راوسته. امریکایان او ناتو هم د روسانو او د شورویانو نه بد حالت په افغانستان کې راوسته، او نن دغه زموږ حالت د ناتو د امریکایانو او د هغوی د ګوډاګي حکومتونو له وجې نه دغه حالت ته مونږ رسیدلو. زه په دې خوشحاله کیږم چې افغانستان دغسې یو هیواد چې هم روسیه وپېژني هم نور هیوادونه وپېژني، هم دوی سره تعامل لري، هم ښه یو اقتصاد لري، هم زموږ خپله واکمنان دننه په افغانستان کې دوی خلکو ته احترام وکړي، د خلکو غوښتنو ته احترام وکړي. دوی توره اخیسته د ولس پر ضد باندې چې دغه خبره مونږ ځورهیي. مونږ وایو په یو ملي حکومت باندې توافق وکړي، حکومت ملي کې اساسي قانون جوړ کړي، اقتصاد ته وده ورکړي، هغه متخصص کسان راولي چې تاسو سره مرسته وکړي او دغه نظام تاسو ته جوړ کړي. تاسو دې پسې مونږ ځئ چې امریکا څه وایي او شوروي څه وایي، روسیه څه وایي، چین څه وایي. هر څوک خپل ګټې ګوري، لکه چې مخکې تاسو خپله دا تبصره وکړه چې اوکراین هغه وخت کې څنګه و اوس څنګه دی. نو زموږ منافع زموږ ګټې دي. که مونږ ملي ګټې او ملي منافع ته پام ولرو او دا خوندي کړو، هم زموږ نظام به قوي، هم زموږ روابط به قوي. دا چې روسیه که یانن حاضر شي طالبان په رسمیت وپېژني، نو زه داسې فکر کوم چې دې سره جوخت د روسیې ملګري هیوادونه لکه د منځنۍ آسیا هیوادونه لکه چین، لکه ایران، لکه ترکیه، لکه ځینې عربي هیوادونه دوی به ډېر زر افغانستان په رسمیت وپېژني.
مننه اتمر صاحب.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
جناب صاحب، مخکې تر دې چې تاسو ته راشم، د فیسبوک له لارې ډېر پیغامونه راغلي دي. له ټولو لیدونکو او اورېدونکو مننه کوم چې خپل پیغامونه راستولي دي. د حاجي محمد شریف خوشحال لیکلی دی، دوی خامخا د نړیوال یادوي چې دا حکومت په رسمیت پیژني. مسافر هوشکه په نوم باندې لیکلی دی، رسمیت هغه وخت چې امریکا له افغانستانه وتښتېده نو رسمیت ته ضرورت نشته. او قاسم ریحان لیکلی دی، باید ټول جهان دا حکومت په رسمیت پیژني. عنایت الله اسمتی لیکلی، زما په نظر فکر نه کوم چې روسیه د امریکا له اجازه پرته افغانستان په رسمیت وپیژني. نور اوریدونکو هم ځینو اوږده ځینو په لنډه باندې خپل پیغامونه راسره شریک کړي دي. د عالیه په نوم یوې لیکلي دي، په افغانستان باندې قابض حکومت خلک نه دي مقرر کړي، نو هیچا دا حق نشته چې دا خلک د افغانستان دي. او متی الله میناناک بیا لیکلي دي، دا ښه خبر دی او د ځینو سلامونه او احترامات را لېږدي. له ټولو مننه کوم. جانبه صاحب، له دې د خلکو له مننې وروسته که چېرته تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې که چېرته روسانو د افغانستان حکومت اوسنی حکومت په رسمیت وپېژنده، له دې وروسته به نور هیوادونه هم د روسانو په څیر اقدام وکړي او کوي؟ دغه مسایل لکه د بشر د حقونو مسایل او ځینې نور موضوعات چې په افغانستان کې بیا بیا په رسنیو کې یادی شي، له دې سره به څه کېږي؟
ګورئ، موږ یو تجربه لرو. خپل په ګاون کې یو هیواد په نوم د ایران ورته تقریبا، البته په خپلو تفاوتو ځانګړتیاو سره، په 1999 کال کې انقلابي اسلامي انقلاب هغوی داسې یو تقسیم رامنځته کړ چې ولېټول راځي، د تودي وړي نه وغوښتل، شاهپرستان نه وغوښتل او نور ډلې چې اخوندي یا اسلامي باندې نه درلودل، په ظاهرا هغوی ټول راداوت بې څوک نور سره ټول یا اعدام کړل یا یې بندیان کړل یا یې د وطن نه وشړل. زه فکر کوم چې عین یو اجنډا د طالبانو په مخ کې هم پرته، او عین یو کار یا یو فکر دوی هم لري. ایران هم ډېرو هیوادو په رسمیت هم دي، روسیې په رسمیت پېژندلی، چین هم په رسمیت پېژندلی، متحده ایالات هم د سویس د طریقو سره غیر مستقلې ډیپلوماسۍ کې اړیکې لري. همداسې د اروپا اتحادیه په دغه وروستیو کې مثلا د کالیو د راکړې ورکړې دوران د ایټالیا، د فرانسې او د جرمني په وروستیو پنځه کلو کې دوه چنده شو. نو په دې ترتیب او موږ ګورو چې تولید په ایران یو استبدادي کې ورته په هغه تاریخ کې چې غرب تعریف کوي. نو
بخښه جان باسه فکر نه کوي چې دا مقایسه سخته ده، فکر نه کوي چې ډېر ګران ده ایران یو یو
هغه مقایسه نسبی
نه، یعنی ایران فرضاً تیل لري په میلیاردونو ډالر عواید لري او په دنیا کې یو پیژندل شوی هیواد دی. د افغانستان په رنګ نه دی چې 50 کاله پکې جګړه شوې ده، یو له عراق سره یې جګړه درلوده، په نظامي لحاظ پیاوړی دی او نور ډیر نور امتیازات لري چې د نورو هیوادونو لپاره د امتیازات په کار دي.
جنگونه خو موږ هم دغه 50 کاله خیره
نه، خو مال د
افغانستان او نه تاسو خبره په ځای ده. ما اول کې وویل چې خپل ځانګړتیا او سره سره چې دواړه هیوادونه لري، خو نن سبا طالبان ډېر مشاورین لري دنیا. تاسو که توجه کړی اوسئ چې هغه هم کړی ده، یعنی لږ تر لږه د سپتمبر کلو کې چې ما تعقیب کړی دي، څه د پاسه 160 ځلې طالبان تللي دي او همدغه ځلې ایرانیان راغلي د خپلو کابلي یا کندهاري روسان، او حتی هغه کوم ګار چې په کندهار کې جوړیږي هغه کټ مټ د سپاهي پاسدارانو په ترتیب جوړیږي. نو هیوادونه به دوی سره تعامل کوي د خپلو ګټو ته په کتو، او زه فکر نه کوم چې دلته به بیا هم زموږ چې ګڼو د افغانانو ژوند ته، افغانستان افغانانو راتلونکي ته، ایران یا نور روسیا چین نور هیوادونه ډېر تشویش کنه که ما هم خاص کنم. تو نوی با بین ملی اعظم دا تبوری منطقی که چطسه اقتصادی نظامی امنی چی وزیعت اگری که پکتو او داشه دا حاکم دالا پیو ترخیق دی سیمایی زی اجندا که رو ساتنی او پری این دی چه دا پرا سیمایی اجندا کارشی بل کار بکر که اقتصادی بنو اولاری لدوی آغا تعاملات که سیاسی بنو اولاری لدوی آغا تعاملات نور نور فعالیتونه نیسیږي. دلته هغه به کټ مټ او یوازې د خپلو منافعو ته په کتو هغه دلته انتباه کوي.
جواب صاحب د دې لپاره چې وخت مو کم پاتې دی، یو مهمه موضوع تقریبا څلور هفته وروسته په دوحه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له لوري یو مهمه غونډه جوړیږي او طالبان هم دا ځل ویل دي چې ممکن په دې غونډه کې برخه واخلي. څه فکر کوئ چې آیا ممکن نه ده چې په دې غونډه کې له نړیوالو سره افغانان یا د افغانانو نور استازي او خود او طالبان په خپل جنو موافقه ته ورسی شي؟
فکر نه کوم فکر نه کوم چې د سیمې هیوادونه اوس چې کوم چلن راغلی دی او بیا هم د ملي او وضعیت ته په کتو چې په هغې جواب نه اوسنو، زه فکر کوم چې داسې یو سلسله تحرکات دغه دینامیک چې زه ګورم د تحرکاتو هغه داسې دی چې کېدی شي د پوهې غونډه بیخي یو رقم ته د هغې په لاره کې خنډونه واچ دغه هېڅ دایره نه شي تهاد دایره نه شي، بیا به هم لکه دوحه اوله دوحه دوهمه دغسې یو سمبولیکه عمومي ناسته اوسېږي چې د نظر تبادلات پکېږي او وضعیت به همدغسې په دې ترتیب اوسي. خو حتی زه په دې فکر تحلیل مې کله کله دې خواته هم وري چې کېدی شي د منطقې هېوادونه هغه کوم چلن چې اوس غوره کړی دی د هغې په ترڅ کې دغه غونډه بېخي یو رقم ته سند دی.
مننه جان باسب. البته لکه څنګه چې تاسو ویل د غونډې په ارتباط د طالبانو استازو چې څه خبرې کړې دي د اجنډا په برخه کې لاغه سره توپیر لري چې د ملګرو ملتونو ویاند کومې خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو ویاند د نجونو مسله مهمه یاده کړې ده او طالبان وایي چې د کوکنارو د بدیل مسله او د افغانستان د پیسو مسله او ځینې نور موضوعات په دغه په غونډه کې یاد شي. خو د خبرونې په اخر کې باتمه صرف تاسو نظر هم واخلم، څه فکر کوئ چې د دوحې غونډه کې به ځینې پرمختګونه وشي او که ونه شي، خصوصا په دې برخه کې چې د اوریدونکو هم ځینې اوریدونکو هم دا خبره کوله چې طالبان هم باید ځینې موضوعات ومني او د روسانو هم ځینې خبرې کړې دي. البته د روسانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال تازه دا خبره کړې ده چې فرضاً یو ټول شموله حکومت باید په افغانستان کې جوړ شي. اتمر صاحب ستاسو نظر.
بله، توقعات فرق کوي. طالبان د دې نه یو رقم تعبیر لري، غوښتنه لري. طالبان دا وایي چې موږ ته د هغه زموږ څوکۍ په ملګرو ملتونو کې د راکړل شي تور لست له منځه وړل شي او نماینده د ونه ټاکل شي. دغه خبرې او زه وایم په دې کې دا یو دو ورځې کېږي دا خبره هم راوتله چې د بانکداري په سیستم د مخدره موادو او د بدیل معیشت په پروګرام باندې د دې اجنډا تمرکز لري، خو زه داسې فکر نه کوم ځکه دغه اقلیم او مخدره مواد او مثلا بانک داری و دا خبره دا ضرورت بیا نه دی چې دغسې یو لوی غونډې ته چې هغه د درېیم دوها په نوم ونومول شي هغه غونډې ته خلک دوه چې دا غونډه ده چې د سیاسي جوړجاړی یو لاره ولټول شي او نړۍ په دې وتوانېږي چې طالبان سره دغسې یو تعامل ولري چې طالبان د نړیوالو یوه برخه شي، یعنې طالبان د دغه انزوا نه وایستل شي په شرط د دې چې طالبان هم د نړۍ دغه غوښتنې ومني. البته دغه د نړۍ غوښتنې نه دي، دا خپله د افغانانو غوښتنه هم دی چې تعلیم دی، د ښځو حقوق دي، یو مشمول حکومت دی، تخصصي کار دی، دا خبرې دي چې خپل افغانان هم په دغه برخه کې دغه غوښتنې لري. نو زه ډېر امیدواره نه یم چې خدای دې وکړي چې یو ښه مثبته نتیجه موږ د دې غونډې نه ولرو، خو د طرفینو د دغه دریځونو ته چې زه ګورم بیا هم ماته مشکله ښکاري چې د دوهې درېیمه ناسته هم یو ښه
مننه اتمر صاحب چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. جانباز صاحب له تاسو څخه منندوی یم، د اوریدونکو هم مننه کوم. زه احمد شیبر، اجازه اخلي.
دلته هر څوک چې راغلي خدای وهلي یلغلګر بیرته په تیښته ترې نه تللي دلته هر څوک چې راغلي خدای وهلي یلغلګر بیرته په تیښته ترې نه تللي تورلې کانو ته وایه دلته مو ګور دی څوک چې په دور لري